کلانیانو مختلف لغدی اغوم را کنیلاوی دی چی اغوی استیجی شلمانیان دلتا آباد دی خطک هم لاسی خال خال نبلے کی جی
جوان جواک
پاسواد کی د ټولنیزو او تعلیمی چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کوم موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نو کاله کېږي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نو کوپا والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو مخابیاره یا موږ دلته ته مریضي وایو کوم علاقه دي حقیقت ورته وي. کله چې کویدن کیږي دو خاندانونو په منځ کې ورشته را جوړ شي دغه خپل پروګرامونه دي نوې کې عموماً زیات تر لکه د خوشاله اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کیږي.
عثمان ولسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو رجحان ده چې پتر امن ته یو غم راشي، جمعتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ راشي، د قبر انتظام کم دي، قبر ورکنستی شي د هغې لپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا لپاره فاتحې لپاره دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کم کمیټي ده کم تنظیم چې دی لپاره جوړ شي هغې محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داس نوې غونډه کې راغلی ده چې عموماً دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی کس چې هغه سره خبر وکړي او د هغه وختم مقدار هغې ته ورکړي چې کرنې لپاره د ماځي دومره خلکو ډوډۍ ماښام لپاره دومره خلکو ډوډۍ یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات را شي یا داسې یو بم ورنږدېږي یا لوی حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لږ زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کوم د ټولو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اخیستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اخیستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګرانبیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي. یو حواله خو ښه چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زموږ تهذیبي او زموږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال چې موږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی ځکه چې دې حالاتو موږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر صحاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی ځکه چې په هغې کې یو کس طالب و د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغې تباه کړی دی، د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمون په دې حواله باندې بده کې ماده ډېرې زیاتې شوې دي. باور بيخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د بلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره سچې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کېږي.
غریلو تشدد داغه سره کمی تړلې خبرې نوري اغا دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دي نو د پیدایش نه داغه سره ظلم زیاتې شروع شي نه ځین کې داغه د مرګ پوری داغه سره دا زیاتې رواني غیرت په نوم باندې پوخا قتل کېدو اوس چې دي نو د خودکشي نوم ولور کړی دی. داسې دوه کیسونه زما مخې ته راغلل چې اغا جنې خودکشي نه وکړي خو زهري ولور کړی او وی چې دا دي خودکشي کړی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشتي چې زموږ څه حق دی مونږ به دا حق اخلو څنګه. خو بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تېروي که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نژاد چې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي که هغه د حکومت په نوکرو کې که هغه بل چیز وي که هغه یو عام د کور ښځوي که هغه د غریزو علاقو ښځوي خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټرس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د هېرونو ته د زموږ بچو ته زموږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي. د دوی حقونه مه خرابوي که هغه د جایداد حق وي که د هغه د تعلیم حق وي کاغه د خپل د رائے اظهار حق دی. دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی. د دې حق نه هغه تاسو ولې محروم کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې یو ایریا ده شاډیرې ورته مونږ وایو. نو په شاډیرې کې چاینا پلی چې دی دا ډېر زیات سواد پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زموږ د سواد کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده. درشن په سواد یو بل سایډ دی نکتخیل ورته مونږ وایو. په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي. ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملم جبه کې په دې ملم جبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنچونایټ ورته وایي دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي نو دغه تلته چکم ده کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نو مور وای د سواد دمځکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوه کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کېږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو صحت نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجې چې وته وایي کنه جی میوې پیدا کېږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کېږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کېږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوري په سورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته؟ خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور وته موي، سلامپور وته موي، دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي، دلته کې د فوج کې دي، 50% د آبادی چې دا غوسته زراعت سره ټچ تا، 15% چې کوم دي دا خلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي، یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي، نو دوی د خپل کارونه چې کوم دي هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغه سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل، نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیانو د او کابل د اړخ او د کندهار د اړخ یو نوی قبیله راغله چې هغه هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټلي پښتانه، چې هغې د یوسف زین په نامه باندې چې مې د دغې حکایت چې و هغه ملک احمد بابا و، او د ده وزیر یا د ده مشیر یا د ده لارښود چې استاد و ته زه ویلی شم چې هغه شیخ ملي بابا دی. د شیخ ملي بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی، او د ملک احمد ماماني په تیر کال کې ډېر لوی کانفرنس و دغه شو په بټخیله کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه تل یو مجاهد ځان له کول او سبق کې وي او سپیری موري دي او دا او دا، خو زما په نیز خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی تګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور، خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. نو د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نوسي چې کاغونه دغه نوسي په 1912 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوطه ایو پخه مثالی بچی چې سړی د اکبر سره میخو دی چې لا شو پر میخو دی چې خپل بالکل نالوسته سره او به سوا د می می نشي کوله. نو په 1900 یو کم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خوري او ډیر کول سټډنټ ټول طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی براغه د پلار په زمانه د سپت بچا شو، خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا خان دورو په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم او یم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړي خدای ګواهه مونږ ټول سواتي اندخه پوي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
ہر رس دیری کے دشرتا